발주하고
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خره غلست قدر منو اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس په دوهمنی مئی کې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې خبرونه واوري ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 14 کیلومتر مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو، خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان د هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپنا، روغتیایي خدماتو، د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړیتوب لري. په عین حال کې خیریه مؤسسو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې وروسته له دې هېواد سره مرستې زیاتې کړي. د نړیوال لید د خیریه ټولنې د افغانستان د څانګې مشرې تامینری د سلوا پرون وویل چې افغانان له پرله پسې بحرانونو څخه پوزې ته رسېدلي دي او په داسې حال کې له دې بحرانونو سره مقابله کوي چې نړیوالې مرستې پرې کمې شوي او په کور دننه هم د مرستو امکانات لږ دي. میرمن دی سلوا وایي چې دې ټولنې له خپلې خوا هم له افغانستان سره د بسپنې د جلبولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو چارواکو هم له نړیوالو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره مرستې وکړي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیره ډاکټر مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هېواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویل شوي دي چې د دې هېواد لخوا د دوو خوځنده روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په 4 پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدې او په پام کې ده چې شاوخوا 11,000 زلزله ځپلو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې ورځې په زلزله کې چې تر ډیره یې کونړ ولایت زیانمن کړ، د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا له 4,500 ډیر کسان وژل شوي، 3,400 نور ټپیان دي او شاوخوا 6,800 کورونه ویجاړ شوي دي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلي مسعود بیگانه وخته پر خپله ایکس پڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوهګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنګر کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سې شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نهرین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. برتانیا د تیر پر زیدل جمهوری نظام د عامه روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز د سیاسي پناه غوښتنه رد کړې ده. د لیمیل رسپانې پرون د ښاغلي فیروز له قوله خبر ورکړ چې د وایي د برتانیا د مهاجرت د ادارې د دې حکم پر وړاندې اعتراض کړی او په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. فیروز د لیمیل ته ویلي دي چې که په برتانیا کې د استوګنې ویزه ترلاسه کړي نو له خپلې تجربې څخه به د برتانیا د صحي نظام په ګټه کار واخلي. ښاغلی فیروز چې د 2015 او 2006 کلونو ترمنځ د جمهوري نظام د روغتیا وزیر و، اوس مهال د برتانیا د مهاجرت د ادارې په مرسته د بورنموت ښار په یوه هوټل کې دیره دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د فیروز د سیاسي پناه غوښتنه ولې رد شوې ده، خو د برتانیا حکومت د هغو رای ورکونکو تر فشار لاندې دی چې برتانیا ته د کډوالو له ورتلو سره مخالفت کوي. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره 4 ساعته کتنه درلوده. ښاغلي پزشکیان له دې غونډې د راستنېدو پر مهال وویل چې له پوتین سره په کتنه کې د سیمه ایزو، اقتصادي او علمي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پزشکیان همداراز زیاته کړه چې د چین او ترکیې له ولسمشرانو سره په کتنو کې خورا مهمې او حیاتي ستراتیژیکې پریکړې وکړي، خو په دې اړه د نور جزئیات ورنه کړل. د جرمني د خبري اژانس ډي پي اي د راپور لمخه د ایران مشران هلمند چې له روسي او چین سره اړیکې به پر لویدیز د تهران اتکا او د بندیزونو اغیز را کم کړي او د هیواد له دفاعي سکتور سره د همکاري په برخه کې به نوي فرصتونه رامنځته کړي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې مېرمنې چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوي دي وایي نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي.
ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي.
په همدې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو عملیات روان دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستانه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي. د رغنیزو چارو ځینې متخصصان سپارښتنه کوي چې زلزلو ته په پام د کورونو په جوړولو کې باید د خوندیتوب اصول په پام کې ونیول شي.
اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي، د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتني کور د ړنګېدو سره دغه سې ټول ړنګ شوي دي.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
سموک راغله. آزادی رادیو اوري په مکړی د خبرونه لومړی مطلب ته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې وایي چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوې دي او نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي. یو شمیر مېرمنو چې د محل په روغتونونو کې بستر دي له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې نور نو هیڅ څوک نه لري. ځینې رضاکاران هم وایي په دې ولایت کې ډېرې ښځې بې کورنیو او بې سرپرسته پاتې دي. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنیو شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ اته تنه مې له لاسه ورکړي، نه یم پوه شوي چې دلته چا راوړی یم، نه ته یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومیږي. دې ته سپتمبر په درېمه له روغتون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې سایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړ شي او څنګه وکړي. نوموړې زیاته کړه،
خزینه ډاکټران هم نه وي، داسې ځایونه مې خوږ دي چې نارینهو ته مې نه شو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي. د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللې وي هغه د مشکلاتو به څه ووایي. هلته مې کورنۍ وو، مالونه وو، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ را کړې دي خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او چه شی پرې واخلم. آن هېڅ پیوازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورت یې درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوي دي. نثار احمد احمدي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل
ښځو مشکلات ډېر زیاتو. په شف خانو کې چې موږ لاړو اکثره داسې ښځې وي چې هغوی بیخي پیوازې نه لرل، مطلب دغه اولس او یا دولتي چارواکي یا صحي ټیمونه ساحې ته رسېدلي چې کتلي ده سیاسره ده او ناروغه ده، اړتیا لري درملو ته، هماغه ځای نه رجیګه کړل او سیتامې ته رسول. اوس په سیتامې کې پرته ده نه څوک هلته پېژني، نه دغه پیواز لري او که یو څوک وښي چې زه فلاني کلي ماغه کلي ټول له منځه تللی، موږ نه پوهېږو چې دا د دې دا سرپرست څنګه پیدا کړو.
د یکشنبه د اګست یو دېرشمې د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1455 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3394 تنه ټپیان شوي دي. د ده په وینا 5412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړي ډاکټر سره فوزیه نیم چې د کونر د څوکې ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې هلته وضعیت کړکېچن بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقې، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمه او سرپناه ته ده.
اوسني حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان د لاسه ورکړی دي.
دېسې کې خو ښکاره خبره ده چې ضرورتونه ډېر زیات ده، لکه خوراک، څښاک، یعنی د اوبو کمبود شته، ضرورتونه ډېر زیات ده. خو موږ چې ارزیابي وکړل او ولیده شلتر یا خیمې ته ډېر زیات ضرورت لري، په دې چې اکثره کورونه نړېدلی ده او کوم یو چې پاتې ده هغه هم د اوسېدو نه ده.
کونړ ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسی نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او خلک له سرپنه پرته ژوند کوي. هغه وویل د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو این هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو تر څنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. دغه ادارې د سپتمبر په 3مه په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپناه پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان په راروان جمعې کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي.
د کونړ ولایت د زلزله ځپلو میرمنو د وضعیت په اړه راپور مو اوریده. د هیواد په ختیځ کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي ډیری سیمې تصفیه شوي، خو د مزار درې په ګډون په ځینو سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له کبله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
طالب چارواکی وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډېرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
نو دغه یو ستونزې ته مخ یو چې سړکونه خراب شوي دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعته د خاورو لاندې دي هغې ته رسېدو د خلکو ډېره ګرانه ده. 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزه دي.
د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اګست په 1 شمه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. په کونړ کې د زلزلې یو شمېر قربانیان وایي لای هم د کورنۍ ځینې غړي ورک دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو ځانمن شوی میر محمد ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ اته غړي مړ شوی او لای هم دوه ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس دوه ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي. اوس پر لاو کومه پته نه ده لیدل کومه مرسته مو څه کیږي ورو راځوي کنه ګندې شنو جوړ پراته نو اوس ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخي مې ډوډۍ خړل او به دا ما ډوډۍ نه خړل. مو دې چارواکو تم سوري ودا څوک چې عوام روان دي تم سوري و شهر را تاسو مې سمدردي وګم.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان محمد چې دې په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم رسو ته اړ دي.
یو زه روغ پاتې نه ده او ټول کورونا ډنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت ده ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونا یې اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړي، خو زلزلہ ځپلو وایي سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیدي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چرلند وایي په کونړ کې د زلزلې له امله ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو، اوبو او سرپناه ته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې له امله د پاکو اوبو سرچینې ګډې وډې شوي او په زیانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو دو ویره موجوده ده. دغه سازمان په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 0.15 ترمن ساروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړي لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویه بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډېر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبل اړوي. د 2023 کال د اکتوبر په اومه د هرات